په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعته خبرونه ز فریبا ظاهر د امانه مرزي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. راتلونکي اونۍ په کابل کې د عدلي او قضایي مرکز له لوري لومړنۍ علني محکمه پیلېږي چې د پخپل د یو لوړ رتبه څارنوال د ولسمشر اشرف غني وایي تر دې وروسته به ټول د قانون د ماتونې په صورت کې حساب ورکوي. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې به خبرونو ته ورسو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د عراق دولتي ځواکونو له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د موسل شهر د بیرته نیولو عملیات بیا پیل کړه. په پام کې دی چې په هالند کې د مسلمانانو ضد سیاستوال ګیرت ویلډرز د کرکې او تبعیض په تور محاکمه سي. خو لومړی رحمت الله افغان د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر ډاډ ورکوي چې د غور ولایت او د ننګرهار د پچیر اګام ولسوالۍ د وروستیو پیښو عاملینو ته به سزا ورکړي. د ارزګان سیمې چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې اویا وسلوال طالبان وژل سوي، او د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې د وسلوالو ډلو د مشرانو وژل کېدل به د دغه ډلو له کمزورتیا سره مرسته وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر ډاډ ورکوي چې د غور ولایت او د ننګرهار د پچیر اګام ولسوالۍ د وروستیو پیښو عاملینو ته به سزا ورکړي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې وی غونډه ته وویل چې د غور ولایت او د ننګرهار د پچیر اګام ولسوالۍ پیښې تراژیدي دي.
دا اطمینان درکوم چې عدالت به په قانوني توګه عملي شي او دا اشخاص دا قاتلین به سزا ته ورسیږي.
تیره اونۍ د غور ولایت د فیروزکو اړوند په وسیمه کې داعش ته منصوب وسلوالو دیرش ملکي وګړي ووژل. له دې وړاندې داعش د ننګرهار په پچیر اګام ولسوالۍ کې هم ملکیان ووژلي وو. د ارزګان سیمې چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې اویا وسلوال طالبان وژل سوي او له اتیا نور زیات ټپیان دي. د ارزګان د والي ویان دوست محمد نایب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله تیر ورځ ناوخته په چوري ولسوالۍ کې سوي ده. ښاغلي نایب زیاته کړه حمله هغه وخت وسوه چې وسلوالو طالبانو د ملي اردو د نیول شوي مرکز د تاسیساتو په ورانولو بوخت وو. د ملي اردو دغه مرکز دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی. طالبان بیا دوی ته د مرژوبلې د اړولو خبره نه مني او وایي چې په پیښه کې له دیرشو زیات ملکیان وژل سوي دي. او د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې د وسلوالو ډلو د مشرانو د وژل کېدو به د دغه ډلو له کمزورتیا سره مرسته وکړي. عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل د مخه رسنیو ته وویل د القاعده د غړي القحطاني وژل کېدل یوه لاسته راوړنه ده.
کشته شدن رهبرشان یا که از عمدترین رهبرشان در راستای تضعیف گروه ها یک قدم است.
د القاعده دوه غړي فاروق القحطاني، القطري او بلال عتبي تیره اونۍ د کونړ ولایت په غازي آباد ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې ووژل سول. ښاغلی عبدالله وایي چې د القاعده شبکې او داعش ترورستي ډلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې فعالیت لري. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل څخه واورئ.
السلام علیکم. د عراق دولتي ځواکونو له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات نن بیا پیل کړل. د عراقي ځواکونو یو قومندان وایي چې د موټر بم چودنو په وسیله د دوی د پرمختګ د مخنیوي هڅه کیږي. خو دا قومندان وایي د حکومتي ځواکونو هدف دا دی چې نن د ورځې تر پایه د موسل ښار ختیځو لمنو ته ننوځي. موسل په 2014 کال کې د داعش ډلې د وسلوالو لاسته ولوید او د بیرته نیولو لپاره یې پوځي عملیات دوه اونۍ مخکې پیل شول. اټکل کېږي چې دا عملیات ښایي څو اونۍ دوام وکړي. د ترکی رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیې حکومت د جمهوریت په نوم د سیکولرانو د پلوي ورځپاڼې مسؤول مدیر او یو بل خبریال نیولی دی. جمهوریت ورځپاڼې نن پر خپله آنلاین ګڼه کې تایید کړه چې مسؤول مدیر مراد سابونجو او کلم لیکوال ګورای اوز وروسته له دې چې پر کورونو یې چاپه ووهل شوه توقیف شول. د استانبول لوی څارنوال په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې جمهوریت ورځپاڼه او په همدې نوم خیریه ټولنه چې دا ورځپاڼه چلوي له کورد بلتونپالو او د جولای د میاشتې د ناکامې کودتا د تورن پلان جوړونکي فتح الله ګلن له غورځنګ سره په اړیکو لرلو مشکوک دي او ځکه ترې تحقیقات کېږي. ترکی رسنیو د سارنوالانو له قول لیکلی دی چې وایي په دې تحقیقاتو کې به معلومه شي چې آیا دوی د دې دوو تروریستي ډلو د استازو په توګه کوم جرم ترسره کړی کنه. د ترکیې د سی این این تلویزیوني شبکې د راپور له مخې حکومت د جمهوریت ورځپاڼې د 150 ژورنالیستانو او مسؤلانو د نیولو حکم ورکړی. د ازبکستان چارواکو د هغه زندانی سیاستوال د حبس موده تمدید کړې چې له نږدې 30 کلونو راهیسې په بند کې دی. په پام کې وه چې 72 کلن سمندر کوکونوف د روانې اکتوبر میاشتې په 6 نیټه له بنده خلاص شوی وای. د نوموړې کورنۍ د ازادۍ راډیو ازبکي څانګې ته وویل چې د ازبکستان د حبس د تطبیق د څار له ادارې څخه یو لیک ترلاسه کړی او په لیک کې ویل شوي چې د نوموړي د حبس موده د زندان له اصولو د سرغړاوي په تور د نورو 3 کلونو لپاره غځول شوې ده. کوکانوف په 1993 کال کې د اختلاس په تور ونیول شو او په 1994 کال کې په 6 کاله بند محکوم شو. په 2014 کال کې د نوموړي حبس د 3 کلونو لپاره تمدید شو او وروسته بیا 2 کاله کم شو. د سمندر کوکانوف پلویان وایي چې د هغه قضیه سیاسي دلایل لري. چې په هالند کې د مسلمانانو ضد سیاستوال گیرت ویلدرز د کرکې او تبعیض په تور محاکمه شي. ویلدرز چې د هالند د ازادۍ د ګوند مشر دی وایي چې پلازمینې امستردام ته نږدې په شپول ښار کې د محاکمې د غونډې ته به حاضر نشي. هغه دا محکمه مسخره بللې او ویلي دي چې د دې اقدام هدف د 2018 کال د مارچ میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د ده د آواز غلي کول دي. پر ویلدرز وروسته له هغه دعوه وشوه چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د یو شمېر مراکشیانو پر ضد د شعار ورکوونکو مشري وکړه. تمه ده چې محکمه به د نوموړي په اړه حکم په دسمبر میاشت کې اعلان کړي. په داسې حال کې چې د ویلدرز ګوند پی وی وی په ټول پښتنو کې د صدر اعظم مارک روت په مشرۍ له لیبرال ډیموکرات ګوند سره اوګه په اوګه روان دی. که محکمه ویلدرز مجرم وپیژني ښایي په 1400 یورو نقدي جریمه او 1 کال بند محکوم شي. ویلدرز په پرله پسې ډول پر اسلام انتقادونه کړي او په هالند کې پر قرآن کریم او پر ټولو جماعتونو د بندیز غوښتنه کړې. او رستای خبر د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف وایي چې د نړۍ نږدې 300 میلیونه ماشومان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې خورا زیات زهرجن ګازونه لري. یونیسف په خپل نوي راپور کې چې نن خپور شو ویلي نږدې 260 میلیونه ماشومان په جنوبي آسیا کې چې هوایي د روغتیا د نړیوال سازمان WHO لخوا د ټاکل شویو نړیوالو لارښودونو له مخې شپږ ځلې زیاته ناولې ده اوسیږي. د یونیسف مشر انتونی لیک وایي چې ناولې هوا هر کال له 5 کلونو د کم عمره شاوخوا 600,000 ماشومانو د مړینې له مهمو عواملو څخه ده. یونیسف د نړۍ پر حکومتونو چې په پام کې د راتلونکې میاشت د اقلیم د تودوخې په اړه د بحث لپاره په مراکش کې غونډه وکړي غږ کړی چې د فوسیلي سونګ موادو له کارولو څخه لاس واخلي او په دې توګه هم د روغتیا له ښېګڼې او هم د اقلیمي بدلون د سرعت له کمېدو سره مرسته وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل چې تفصیل زموږ پر پاڼه هم کتلای سي په تمه د ازادي راډیو .com. په دې یو ساعته خبرونه کې اوري چې ولسمشر اشرف غني خبرداري ورکړی چې د ده په ګډون به هر هغه څوک حساب ورکوي چې له قانون څخه سرغړونه کوي.
پایین رتبه ترین مامور دولت تام تا بخاره است و جناب لوتارن والسه و خازو خوزادسه اگر کوچکترین قانون شکنی به دمه یا به اطرافیان ما ببینین اول از ما شروع کن.
بلخوا د افغان حکومت اجرائیه رئیس په افغانستان کې په تیره بیا په شمال لویدیځ کې تښتونی او رواني نامنې د اندېښنې وړ ګڼي. په اندیال کې د کونړ چارواکي په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ناکامو بریدونو خبر ورکوي. د منځنۍ اسیا وارداتي تولیدات په مزار شریف کې نندارې ته ایښودل سوي دي. 2 اونیز پروګرامونه هم لرو چې یو کلی زر ژغونه او بلې د ښځو اونیز پروګرام نیمه نړۍ دی چې د خپرونې په 2 نیمایي کې به یې په ګډه واورو. له ازادي راډیو سره پاتې سئ. سمشخله ازادي راديوري ورزو د خبرونه لمرني مطلب ته لکچې مخکې ویل ولسم شر اشرف غني ویلي لوی ترنوالي باید د پګډون هر هغه څوک چې له قانون سرغړونه کوي حساب ورسره وکړي. شغلی غني چې د ترنوالانو په څلرم ملي کانفرنس کې خبرې کولې ویل چې خپلې په عدلي او قضایي چارو کې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې او نه به چاته د مداخله اجازه ورکړي. په ورته وخت کې لوی ترنوال بیا په دغه کانفرنس کې وویل چې راتلونکې اونۍ به د عدلي او قضایي مرکز له لوري لومړنۍ علني محکمه چې د یو لوړ رتبه څارنوال ده پیل سي. د محمد حدیث پردي سپورټ اورو چې د ولسمشر اشرف غني په غږ پیلېږي.
پایین رتبه ترین مامور دولت تام تابعانه و جناب لوچارنوال سه و قاضی قضات سه. اگر کوچکترین قانون شکنی در دمه یا در اطرافیان ما ببینین اول از ما شروع کنید.
په کابل کې د څارنوالانو په څلورم ملي کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونې. ښاغلی غنی وایي دی د عدلي او قضایي سکتور پر استقلالیت باور لري او له همدې کبله یې نه په خپله د دوی په چارو کې مداخله کړې او نه به چاته د مداخلې اجازه ورکړي. د ښاغلي غنی په باور په عدلي او قضایي چارو کې مداخله جرم دی او لوی څارنوال حق لري چې مداخله کوونکي محاکمه کړي.
من باور کامل به استقلالیت سکتور عدلي او قضایي کشور دارم، نه خود در امور عدلی و قضایی.
دی ویزه د عدلی او قضایی سکتور پر استقلالیت باور لرم، نه می خپل د دوی په چارو کې مداخله کړي نه کوم او پراتلونکي کې به هم ونه کړم او نور ته هم ستاسو په کاری امور کې د مداخله اجازه نه ورکوم. د عدلی او قضایی چارو په تصمیم نیونه کې هر ډول مداخله جرم دی او لوی څارنوال صاحب تاسو حق لري چې هر څوک چې جرم کوي محاکمه یې کړي.
مرتکب جرم میشه محاکمه کړي.
ولسمشر غنی هم داراس ټینګار وکړ چې سیاسي کړکیچونه باید په هیڅ وجه د عدلي او قضایي سکتور پر چارو اغیز ونه کړي او د هیواد سیاسي مشرانو ته هم پکار ده چې د اصلاحاتو ملاتړ وکړي. ښاغلی غنی په داسې حال کې د قانون پر تطبیق ټینګار کوي چې تازه د یوې نړیوالې سروې له مخې افغانستان په نړۍ کې درېیم هیواد دی چې قانون پکې نه تطبیق کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوال بیا وایي دا لوړ پوړي چارواکي او مخاور دي چې په افغانستان کې له قانونه سرغړونه کوي. محمد فرید حمیدی د څارنوالانو په دغه څلورم ملي کانفرنس کې چې د دوشنبه په ورځ پارک کې جوړ شوی و وویل چې له دې وروسته له قانون څخه د سرغړونې او د فساد په برخه کې لوی څارنوالۍ هیڅ غم نه لري. د ښاغلي حمیدی په خبره د قانون تطبیق او د فساد سره د مبارزې په برخه کې راتلونکي ونۍ د عدلي او قضایي مرکز له لوري د یو لوړ رتبه څارنوال چې په فساد تورن دی محکمه پالنی توګه جوړیږي.
اولین قضیه هم از یکی از څارنوالای عالی رتبه است.
دی وی اولینه قضیه د یو لوړ رتبه څارنوال ده. موږ دا ډاډ د افغانستان خلکو ته ورکو چې د فساد پر وړاندې مبارزه لومړی له خپل ځانه پیلوو. چارواکي، لوړ رتبه مامورین او هغه کسان چې فساد کوي له بده مرغه همدوی له قانون څخه هم سرغړونه کوي. ښاغلی حمیدی ویلی له دې وروسته هیڅ څوک نشي کولای په افغانستان کې له قانون څخه تیښته وکړي او که بیا هم لوړ پوړي چارواکي او مخاورې په چارو کې مداخله وکړي دوی به یې نومونه افشا کړي. لوی څارنوال همداراز په ټینګار سره دا وویل چې په افغانستان کې د عدالت ټینګښت نیغ په نیغ امنیت پورې تړلې موضوع ده او د عدالت له تامینولو پرته د ثبات ټینګښت او ټولنیز پرمختګ ستونزمن دي.
د ولسمشر اشرف غنی د همدې څرګندونو په ارتباط زموږ همکار نوریاس نوری د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې له مشر سید غلام حسین فخری سره مرکه کړې چې په لومړي سر کې یې ترې پوښتلې چې د اداري فساد پر وړاندې د ولسمشر غنی نننۍ خبرې څومره خوشبینه کوونکې دي او حکومت دغه مسله څومره جدي تعقیبوي. ښاغلی فخری په جواب کې وویل
زه رئیس صاحب جمهور د نیت او قاطعیت او جدیت سره خوشبین یم. هغوی دائم دا موضوع په ورای ویلې ده او هدایتونه هم صادر کړی ده. خدای وکړي چې دا نور مقامات او نور مسئولین د هغوی د هدایت سره سم اجراات وکړي او په عملي زمینه کې مونږ او څارنوالۍ او قضا د مشکلات سره مخامخ نشو.
یو انتقاد چې اکثرا له فساد سره د مبارزې په برخه کې راپورته کیږي هغه دا ده چې وایي حکومت اراده نه لري یا مشران د دغه پدیدې د له منځه وړلو د دغه پدیدې په وړاندې د مبارزې په برخه کې کلکه اراده نه لري. اوس چې کله اشرف غني دا څرګندونې اعلانن کوي ستاسو په نظر آیا سیاسي اراده موجوده ده؟
سیاسي اراده موجوده ده. د رئیس جمهور او بعضي مقامات دائم دا ویلی ده چې باید په قاطعیت او جدیت د فساد سره مبارزه وشي او مونږ همدا اوس او زشت خپل شخصا انتظار لرم چې دا مرکز عدلی او قضایی څنګه اجراءات کوي او کومو دوسیې سره فیصله د خلکو په هغه یې ورسوي او اوس د عمل مرحله رسیدلی ده. اوس باید مونږ ثابت وکړو چې عملي اقدامات لرو، دستاوردونه لرو او واقعا دا متخلفین مجازات کیږي او عامه خلک هم په دې موضوع که آگاه کیگی دل اوست باید عملی اقدامات وسی پخار دیر خبر اوی
بله.
خبر او او عمل متاسفانه دومره نو
یعنی تاسو خوشبینی هست چه دغه عدلی او قضایی مرکز به وکولیشی چه پا فساد ککر لور پوری چارواکی محاکمه کری؟
باید هم داسی وشی خلق هم دا غواری او دا مرکز هم پا دی نیت که جور شویده ایجاد شویده او دی دوی مکلفیت ده چه باید پا دی زمینه که خپل مسئولیتون عملی و کی باید هم داسی وشی.
تاسو مخکې فخری صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې ولسمشر اشرف غنی خو دا خبره جدي کوي خو که چیرې نور د ده دا خبره عملي کړي یعنی په دې معنا چې حکومت یو لاس نه ده ځینې نور کړی شته یا چارواکي شته چې د اداري فساد په وړاندې د دوسیو د څېړلو مخه نیسي.
متاسفانه بعضن د دې دولت ساختار او ماهیت په بعضی قضایایی که مشکلات پیشوی او دست اداره لکه سارنواله او قضا نشی کولای چه مستقلانه از این قضایایی که فیصله صادر و که او عدالت بشتو تامین و که
د افغانستان په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی ادارې مشر سید غلام حسین فخری و چې د فساد پر وړاندې د حکومت د هڅو په اړه خوشبیني وښودل او دوی وایي په دې اړه باید جدي عملي اقدامات وسي.
ازادي راډیو لوونه ترو
زمو ژغله ذاتی رادیو اوري دوستانو مخکله دی چې نورو راپورونو تاسو یو تازه راپور چې همدا اوس مشتره ورسېدی د جلال آباد ښار په شپږمه ناحیه کې انتحاري حمله شوې ده چې ویل کېږي مرګ ژوبل حمله لري. جزئیات به له سیمې څخه زموږ د همکار شاه محمود شینواري څخه واورو. شینواري صاحب همدا اوس سره د ټلیفون پر کښه دی. شینواري صاحب که زما وزه اوري نو اوریدونکو ته لطفا معلومات ورکړي چې حمله د قنچیر شوې ده او څونه مرګ ژوبل لري.
ډیر زیات مننه. لکه څنګه چې تاسو دا ونه وکړه نن غرمه مهال شاوخوا یو ساعت وړاندې د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې اړوند خالص او قمیلو په سیمه کې د ملک خیسه خان چې د پچیر اعظم ولسوالۍ د خویانو د قوم قومي مشر و د هغه په دېره کې د پچیر او اعظم خلک راغونډ شوي وو. د داخلي بېزشو خلکو په اړه خبرې کولې چې په همدغه دېره کې ځان وژونکي بریت شوه ده. د ثاني معلوماتو لمخې چې ولایتي ادارې مون سره شریک کړي دي په دې بریت کې شپږ تنه عام خلک د پچیر او اګم شپږ تنه ودل شوي دي او شپږ تنه نور زخمیان دي.
بله ډېر زیاته مننه. شاه محمود شینواری و چې د جلال آباد کې د حملې په اړه موږ سره معلومات شریک کړه. شینواری صاحب البته که زما آواز اوري که په لنډو راته ووایاست چې د دې بریت مسله تر اوسه پورې چا اخیستې دی که نه؟
د دې بریډ مسولیت تر اوسه پورې چا نه ده اخیستی خو تاسو ټول اوریدونکو ته معلومه ده چې له تېرې اونۍ راهیسې کله چې د داعش وسلوالو په پچیر کې د پچیر د خلکو پاڅون کوونکو په خلاف بریډ وکړه وسلې راپورته کړې د پچیر نه ګڼ شمېر کورنۍ ښار ته راکډه شولې او همدغه راکډه شوې کورنۍ راغونډې شوې. نو تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې دغه بریډ په غاړه نه اخیستی خو د هغې سیمې پاڅون کوونکو او قومي مشان ته د داعش لخوا نه اختار هم ورکړل شوی و چې تاسې باید زموږ په خلاف باندې ونه جنګېږي. او داسې هم ویل کېږي چې لا هم په پچیر کې د پچیر خلک د داعش سره په مقامات کې هغوی وسلې راغیستې دي او جنګېږي.
ډېر زیاته مننه. بیا هم شاه محمود شینواری و چې د جلال آباد څخه د انتحاري حملې په اړه موږ ته جزئیات راکول. په هم د ارتباط افغان حکومت اجرایی رئیس په افغانستان کې په ځانګړي ډول په شمال لویدیځ کې تښتونی او نامنی د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې د امنیتي ځواکونو پاملرنه ورته غواړي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ نن په کابل کې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وکړې. د غونډې جریان زموږ همکار محمد واصل ویصال تعقیب کړی چې همدا اوس سره د کابل په سټوډیو کې دی. وصال صاحب، تاسو مهرباني وکړئ په دې اړه جزئیات راکړئ.
بله فریبا جان، تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، د حکومت اجرایی ریاست د ګڼو نورو امنیتي ستونزو ترڅنګ په هیواد کې او په ځانګړې توګه هرات ولایت کې تښتونې د اندېښنې وړ وبللې او له امنیتي ارګانونو څخه د مخنیوي غوښتنه وکړه. ښاغلی عبدالله عبدالله وویل،
در سراسر کشور از مسئله اختطاف ها مردم پریشانی دارن، خصوصا در ولایت هرات بیشتر از دیگه ولایت افغانستان. حوادث امنیتی زیادتر صورت گرفته، دی اواخر ناامنی، همه اینها مسائل است که مردم به تشویش ساخته و نیروهای امنیتی تلاششان قابل قدر است. در عین زمان مردم ما اطمینان بیشتر میخواهند.
بله ښاغلی عبدالله عبدالله وویل چې افغانان له نامنې اوس خان اندېښنې لري او په دې برخه کې امنیتي ارګانونه باید دوی ته ډاډ ورکړي. دغه په وینا د هیواد په نامنې کې یو شمېر مافیایي کړۍ او د نشه یي توکو قاچاقبران او تورستي ډلې لاس لري. د راپورونو له مخې په هرات ولایت کې په تیرو دریو میاشتو کې 15 د تښتونې قضیې ترسره شوې چې پولیسو یې د دریو مخنیوي کړی او دوه نورې د پیسو په بدل کې خلاصې شوې دي. په تازه پیښه کې چې پرون د هرات ولایت د اسلام کلا له بندر څخه یو کس تښتول شوی و چې د پولیسو په هڅو بیرته خوشی شوی او درې تنه سړي تښتونکي هم وژل شوی دي. په دې اړه مو هڅه وکړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو تر اوسه نه یو بریالی شوی. په راتلونکو خبري ساتونکو کې به د دوی نظر هم ولرو. فریبا جانې،
ډېره زیاته مننه. محمد واصل وصال و. بیا هم دوستانو، د همدې امنیتي مسایلو په برخه کې پاتېږو. اخوا د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه سوي چې پکې دواړه خواوې یو بل ته د درنو تلفاتو اړولو ادعا کوي. په دې اړه نور جزئیات به له روح الله انوري څخه واورو.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو په دانګام ولسوالۍ د برید لپاره له تیرو لسو ورځو چمتووالی نیولی وو. افغان ځواکونه هم د ولسوالۍ له ودانۍ او شاوخوا پوستو څخه د دفاع په خاطر د تیارسۍ په حالت کې وو.
د افغانستان د خاورې خلکو دښمنانو تقریبا لس ورځو نه تیاری نیولی وو چې د دانګام په ولسوالۍ باندې ډېره یو لویه تهاجمي حمله وکړو چې په دومره طول د دومره ورځو کې جرات یې نه شوی کولی. نن سهار یې د دانګام د لارې په مسیر کې په ځینې د شارو امنیتي پوستو باندې او خپله د ولسوالۍ په کمربندي پوستو باندې حمله وکړه. خوشبختانه حمله یې په شاته بول شوی ده. هیڅ نه و لاسته راوړنن لري، هیڅ نه و پوسته مو دي لاسنده ورکړي. اوسم شعار خلاص ساده ادانګام او دښمن ته تقریبا شپږ جساده په یو نقطه کې پاتې دي چې هغه به مو مطبوعاتو ته وخیو.
والی وای په یاد جګړه کې د افغان ځواکونو دوه سرتیری وجل شوی او څلور ټپیاندي.
تر دې دمه پورې د مو تقریبا دوه نفر شهیدان لرو او درې څلور کس زخمیان لرو. وروستی معلومات به وروسته سره شریکو ته دیدمه.
ښاغلی کلیمزی وای وسلوال مخالفینو د دانګام ولسوالۍ سربیره په دریو نورو ولسوالیو هم حمله کړې دي.
او د دې په څنګ کې تقریبا د مانوګۍ په ولسوالۍ، د واټهپورې په ولسوالۍ، د سرکارنو په ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم په ځینو پوستو باندې د اوانو د بعضو خفیفه سلو انداختونه وکړل چې خوشبختانه اوس وضعیت آرام دی او دوی څه لاسته راوړنه په دې سه کې هم نه لري.
والی وای په مرکز اسدآباد هم د هوان درې ګولۍ راویشتل شوي چې پکې درې ولسي وګړي سرسري ټپیان دي. طالب وایان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته پر علیګلی تلیفونی پیغام کې داوا کړی چې په دانګام کې درې امنیتی پوستي نیولې، درې پوځي موټری ویجاړ کړي او غنو دولتي سرتیرو ته مرګ جوړبلا اړولې ده. خلک وای په دانګام کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په داسې حال کې نښته رامنځته کیږي چې د یک شنبه په شپه د نړیوالو ځواکونو جیټ الوتکو په یاد ولسوالۍ کې څو ځایه بمباري کړې وه او پکې له شلو زیاتو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې وه. دوه کاله وړاندې هم د ژمي په لومړیو شپو ورځو کې په دانګام ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جنگ پیل شوی و چې څو میاشتې دوام وکړ او په نتیجه کې په جنگ کې د ښکېلو خواوو ترڅنګ ګڼ ولسي وګړي هم وژل شوي او ټپیان شوي وو. د خلکو یو شمیر کورونه سوځول شوي وو او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې وې چې تر اوسه لا هم زیاتې کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته نه دي ستنې شوي چې سیمه یې د بل جنگ سره مخامخ شوه.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړې.
اوس مرځو یو بل راپور ته. هغه دا چې د تازه راپورونو له مخې د نړۍ په سلو کې 45% وګړي په ښارونو کې اوسېږي او اټکل کېږي چې تر 2050 کال پورې به نور خلک هم کلي پرېږدي او د ښارونو د نفوس فیصدي به 60% ته ورسېږي. د ښارونو د لویېدو ګټې او تاوانونه څه دي؟ په دې موضوع عصمت څرمن له ډاکټر ابراهیم شینواري سره مرکه کړې ده. ښاغلي شینواري د ملګرو ملتونو د نفوسو په صندوق کې کار کړی دی. د پپل کې د ښارونو د پراختیا د تو منفی اړخونو په اړه پوښتنې ته په ځواب کې وویل،
فکر کوم دوه اړخ لري. نو ښار ته خلک راځي د فرصت په لټه کې راځي، په دې خاطر راځي چې ښار کې به د ژوند ښه فرصتونه پیدا کړي، د کار ښه فرصتونه پیدا کړي او د خپل اولاد د زده کړې او د خوشبختۍ فرصتونه پیدا کړي. نو دا معمولا دنیا کې چې ټول خلک ښارونو ته راځي په یو تمه راځي، په امید راځي. خو که کوم ملکونو ورته امادګي نیولې، اربنایزیشن خو د پیړۍ د ټول نه غټه مسله ده د دنیا لپاره. امادګي چې کوم ملک نیولې، هغوی په فرصت بدلوي. ځکه پوهېږي چې څومره خلک راځي، هماغه خلکو ته د تعلیم زمینې، د کار زمینې، د ژوند د اوسېدو زمینې، د ښار د پاکۍ او خدمتي زمینې ټولې برابرې.
منفي عواقب څه دي؟
منفي دا دي کوم ملکونه چې ورته اماده نه وي او د ښار ته د راتلونکو شمېر د سیلاب غوندې دی شي، نو دوی ورته کاریابي نه شي پلانولی. د ښار حفظ الصحه او پاکوالی بیا هغه خلک نه مراتوي، دوی د اوسېدو ځایونه نه وي. نو طبعا ښار په دې نقشې ښار بدلېږي. دا اسلام ایریاز کنه، یعنې پس کوچې یو نه امن سیمې پکې منځته راځي. بله ستونزه دا چې په هغه تمه چې د کلیو نه خلک راغلي چې دلته بیا کار نه وي، دوی د خشونت هم لاسته چولی شي، یعنې تشدد او زورزیاتي ته. دا د ښځو د حقوقو مسایل هم پکې پایمالېدی شي، ځکه هغه د ښار د خلکو ذهنیت د ښځو په رابطه یو ډول وي، د کلي د خلکو بل ډول وي.
داسې هېوادونه هم شته چې امادګي لري، ډېر ستر اقتصادونه لري. مثلا امریکا نیویارک په باره کې ویل کېږي چې ډېر جرمونه دي پکې. د لندن په ارتباط هم همداسې ویل کېږي. سره له دې چې اقتصاد یې قوي دی او سره له دې چې امادګي هم لري، لیکن ویل کېږي چې وایي چې هر څومره ښار لویږي، د جرمونو مخنیوی هم ګرانېږي.
فکر کوم طبیعي طور خدا خبره سمه ده، ځکه چې د ډیرو خلکو کنټرول به سخت وي. نظر کم وته یا څومره چې تعداد ډېرېږي، شمېر ډېرېږي او کلتوري رنګارنګي هم پکې، ځکه د مختلفو فکرونو، مختلفو کلتورونو، د مختلفو ډسپلینونو نه خلک راځي. نو هغه په یو قانون، یو اصولو نه کنټرولېږي یو اړخ. او بل فکر کوم دا د مملکتونو قوانینو پرته، د امریکا قوانین ډېر آزاد دي، هلته وسلې ګرځول اجازه لري او خرڅول او اخیستل هم آزاد دي. په اصولو کې باید ومنو چې څومره چې
کراشو افغانستان ته. په افغانستان کې پخوا ویل کېدل چې د افغانستان یوازې په سلو کې 40 اوسیدونکي یا نفوس یې په ښارونو کې اوسي، لیکن اوس داسې معلومیږي چې ښارونه ډېر لوی شوي دي. څه فکر کوئ چې څومره افغانان به له کلیو ښارونو ته تللي او ښارونه به څومره لوی شوي وي؟
دقیق ارقام نشته. مخکې بعض ملګرو ملتونو د وګړو صندوق کار کاوه، هغوی کوشش وکړو چې یو سروې وکړي. فکر کوم کامیابه نه شوه تر اخره. او داسې احتمال ده خلک د کابل په باره کې چې شپږ میل نه به وي، مګر دغه یو رښتیا نه وي. او څه معلومات چې ما ته غیر رسمي یو چا راکړي، یعنې دا سړی نه شي کولی چې دا به څومره کوي تر څو چې هغوی نه شوي. کابل 4 میل نه خوشک شوی، یعنې دا ډېر شوي. د یو بل ولایت باره کې چې نه غواړم نومې واخلم، ځکه بیا ترې اختلافونه او خفګانونه راځي. وایي چې هغه درې نیم لکه خوشاکې نفوس وي، یو نیم میلیون یې کابل ته راکوچېدلی او یو نیم لک یو سل او 2000 پاتې دي، 2 لک خپل ولایت پاتې دي. نو تغیر خو دا په ډینامکس کې راغلی، د ښاري کېدو او د اطرافي پاتې کېدو ډینامکس کې تغیر راغلی. او د کابل ښار ته چې ګورو، نو د بینظمۍ او د جرم او جنایت او د بسرنوشتۍ د بیکاری دغه مسایل پکې شته او د خار د ناپاکۍ او د
په نورو ولایتونو کې څنګه د ښارونه لوی شوي دي او هلته هم همدغه منفي اغېزې چې په کابل پرې ایسي دي په نورو ښارونو کې هم د اغېزې لیدل کېږي.
څو ښارونه چې مال دي جلال آباد او هرات کندهار خوست مزار شریف نو زما په نظر کندهار او جلال آباد کې مشکلات راته ډېر خري نسبت مزار او خوست او هرات ته مګر غټ شوي دي دا ټول ښارونه د خوف نسبت غټ شوي.
ډاکټر ابراهیم شینواره و چې په ځنګړي ډول د افغانستان د شهرونو د پراختیا د مثبتو او منفي اړخونو په اړه خبرې کولې. اوس هم ورزو د ځینو دوستانو هغه اسم سنته چې راغلی دی د پکتیا د تمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر ویلی دی چې ولسمشر اشرف غني دی د کابل په ټولو دولتي ادارو کې اداري فساد مخه ونیسي او بیا دې ولایتونو ته مخکې. بلخوا د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه حقیار لیکلی چې د حکومت او طالبانو دواړو څخه غواړم چې نور دې د پردو تر ګټو تیر سي او د خپل زوریدلې کړیدلې ولس لپاره دې جنګ پرېږدي او سولې ته دې مخه کړي. او د دې سره ورسېدلو د خبرمنې دوهمې نیمایي ته چې دوه اونیز پروګرامونه هم پکښې لرو خو تر هغه دمخه به د احمد تکل څخه د مهمو خبرونو سره ټکي واورو.
د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې په جلال آباد کې په یو انتحاري حمله کې شپږ ملکی کسان مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي دا حمله نن غرمه د جلال آباد ښار اړوند د خالص فامیلیو په سیمه کې د پچیراګام ولسوالۍ د یو قومي مشر ملک خایسته خان په دیره کې شوې. د ورزګان سیمه ایز چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې اویا وسلوال طالبان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي چې د وسلوالو مخالفینو د مشرانو وژل کېده به د دې ډلې له کمزورتیا سره مرسته وکړي. ولسمشر اشرف غني یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د غور او د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ د وروستیو پیښو عاملانو ته به سزا ورکړل شي. د عراق دولتي ځواکونو له داعش ډلې څخه د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات نن بیا پیل کړل. د ترکی رسنیو د راپورونو له مخې د ترکی حکومت د جمهوریت په نوم د سیکولرانو د پلوي ورځپاڼې مسؤول مدیر او یو بل خبریال نیولای دی. د ازبکستان چارواکو د حکومت د مخالف زندانی سیاستوال سمندر کوکونوف د حبس موده تمدید کړې. نوموړی له نږدې درویشتو کلونو راهیسې په زندان کې دی. په پام کې ده چې په هالند کې د مسلمانانو د ضد سیاستوال ګیرت ویلډرز دی کرکی او تبیز په تور محاکمه شي. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق وایي چې د نړۍ نږدې 300 میلیونه ماشومان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې خورا زیات زهرجن ګازونه لري.
له احمد تکل مننه. مخکې لدی چې دوه اونیز پروګرامونه یو کلیزر ژغونه او د شوزو پروګرام نیمه نړۍ وورو د نجيبه زمان څخه اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په تیرو څلور میاشت کې په افغانستان کې د انرژي په برخه کې د 1.2 میلیارد ډالر په ارزښت د پانګونې نوې ژمنې سوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت دغه څرګندونې وروسته له هغه کوي چې نړیوال بانک په خپل کلنی وروستي راپور کې ویلي چې افغانستان د امنیتي تهدیدونو له امله د پانګونې او سوداګرۍ لپاره په آسیا کې تر ټولو نامناسب هیواد دی. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د دوشنبه په از ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت د روان میلادي کال د جون میاشتې را پدې خو په افغانستان کې د پانګونې د پراختیا په هدف نوي ریفورمونه جوړ کړی دي.
د ولسمشر په حضور کې د 1.2 میلیارډ ډالر په ارزښت د انرژي په برخه کې نوې شمنې شوې دي. دا په خپل د دې څرګندونه کوي چې موږ به په راتلونکو کلونو کې ښه مقام ولرو.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د رسنیو برخې مسؤل سیم مدین پسرلی هم په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د نړیوال بانک نظر منفي بللی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د عامه مشارکت مقرره په قانون بدل سوه. د دغې خونې د رسنیو برخې مسؤل سیم الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې له دې وروسته به د دغه قانون له مخې حکومت او خصوصي سکتور پر ځینو پروژو په ګډه کار کوي. ښاغلی پسرلی وایي د دغه قانون له مخې به حکومت خصوصي سکتور ته پروژې طرح او پلان یې ورکوي او خصوصي سکتور به یې عملي کوي. د ښاغلي پسرلي په وینا دغه پروژه به د حکومت لخوا ارزول کیږي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو له مخې نن د خوراکي موادو عمده به په دې ډول دي: یوه بوجي پاکستاني اوړه په 1250 افغانۍ او یوه بوجي قزاقي اوړه په 1300 افغانۍ، یوه 50 کیلوي بوجي بوره په 2450 افغانۍ او یوه 4.5 کیلوي بوجي ورجې په 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي په 1000 افغانۍ. نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 40 او یو لیټر ډیزل تیل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل د افغان ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثر سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلداري 422 افغانۍ.
یو کلی زر غاګونا
گرانو اوریدونکو، د ډرامې په تیره برخه کې د سیمه ایز شورا د انتخاباتو پایلې معلومې شولې. راځي په دې برخه کې واورو چې په شونځ کې شونکي پر څه باندې خبرې کوي.
استاد لیلما، نن لکه چې شونځ ته وخت راغلی.
هو استاد نفیسې، څه کار مې پاتې و، زه کله نورو ورځو وختي راغلم.
اگه جریده دی بیا څنګه کړه؟ ماون صاحب اجازه درکړه چې ځوانند کې؟
نه، هغه خو اجازه نه کړه. بیا لاړم نو مدیر صاحب نه مې اجازه واخیسته، جریده مې ټک واهله.
زه ښه شو، اسې پاره خبره ځان ټینګی. او رښتیا د درملمین خبره څنګه شوه؟
نه پوهیږم، مخکینی مدیر صاحب ډیر کوښښ وکړ چې د تلو نه مخکې د درملمین کار وشي، خو ونه شو.
خدای دې وکړي چې دا موضوع نه وای مدیر صاحب هم په پام کې ونیسي. ما مخکمه ماون صاحب ولید، ویل یې نن باید لس تیار شي. چیرې ریاست ته یې ولیږو؟ کیدای شي نن مو وخوړي.
معلم صاحبانه، ا د خبره اجازه ده؟
او راځه قندغه وروره، څه خبره ده؟
استاد نفیسې، یو زیری مې درته راوړی.
لکه چې د دار معلمین په اړه څه وایې؟
هو استاد نفیسې، ماون صاحب دا پاڼه راکړه. راته وویل ا د خبره هر یوه چې غواړي دارالمعلمین ته لاړه شي نوم دی ولیکی.
سمه ده استادانو، هر څوک چې علاقه مند دی اراده شي نوم دی ولیکی.
دا دی استاد لیلما، دا خبره ښځې استادان خو ډیر درس ویلو سره مینه لري. او
راکه قندغه وروره، چې اول زه خپل نوم ولیکم.
سمه ده، دا خبره په سترګو.
هو درس ویل مو خو خوښیږي، خو چې څوک مو پرېږدي؟
که دې نوم لیکلی وي لیلما جانې، پاڼه ما ته راکه چې زه مې نوم ولیکم.
زه فکر کوم چې ډېرې معلمانې به نوم ولیکي چې دارالمعلمین ولولي. قندغه وروره، دا لس ما ته هم راوړه.
د خبره په سترګو.
دادې خیر سره ناوم جوړه شوه، اوس به نو کته شم. اوهو، دا زینه څنګه سسته شوی؟ هسې نه چې لبامه خطا شم.
ولی جانا، کار دی خلاص شو که لا پاته دی؟
هو ابی، کار می خلاص شو، خو ناوه بیخی بنده وه، ستړی کړم.
ابی دی در نجار شي، تیر ژمی یې ډېر ستړی کړي وو، یا به ناوه بنده وه یا به بام څچېده.
بېغمه شه ابی، سکال می بامونه داسې کاغل کړي چې دو کاله نور هم نه تتېږي. له خیره
خیر یوسې زویا، نو چې وزګار شوې دا زینه به هم جوړه کړې. له بامه چې کوزېدي سم غچغچې کاوو، نثار ورو خو دې نور په خپله شورا او معاونیت بوخت شو.
زما هم ورته پام شو، دې زینې ته خو څو غټ میخونه په کار دي، او پاتې شو د نثار لالا د معاونیت خبره. په شورا کې خو دومره کار نه وي چې خپل ژوند ورنه هېر شي.
او خدای دې ورته توان ورکي چې په رښتیا د کلیوالو درد دوا کړي او د خلکو خدمت وکړي.
ها بای، نثار لالا مې ایماندار سړی دی، کلیوالو هسې رایه نه ده ورکړې، او بل د کار سړی دی.
سلام علیکم علی جان لالا. ابی سلام.
وعلیکم السلام. ستړی مشې په خیر را لې؟
په خیر سي ابی. ولی جان لالا مطلب کې را ته کورنۍ دنده راکړې، مرسته را سره کوي؟
هو ولی نه، دا دی راځه چې د دې سپی څنډي کې سره کینو. اوس راته ووایه چې کورنۍ دنده دې څه شی دی؟ خو ستړی لږه دې دامه جوړه کړې، بیا راته ووایه.
نه 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 یم ستړی، خیر دی. دغه ده کتابچه مې.
خیلی جانې، اوس راته ووایه کومه کورنۍ دنده یې درکړې؟
معلم صاحب راته وویل چې د تعبیض په هکله یو مقاله ولیکئ. خو دا تعبیض څه شی دی؟
تعبیض څنګه درته وایم چې تا اسانه پوه شي. او مثلا که ته هم کورنۍ دنده دې خیال کړې او ورور دې، بیا پلار دې ستا ورور تشویق کړي کتابچه یا قلم ورته واخلي او تا ته یې وانخلي. دا په خپله تعبیض دی.
ښه ښه.
هو، یا دا چې ستاسو استادان په مکتب کې نجونو سره یو ډول او هلکانو سره بل ډول چلند وکړي، دې ته هم تعبیض وایي.
مننه لالا، اوس هم دا ټولې خبرې خپله کتابچې کې ولیکم.
شاگردانو، کوم کورنۍ دنده را نوړه، بیا مو نمره کمیږي. پوهېږم چې مهمان صاحب خو به بیا زما په سوال جوړولو یوه خبره وکړي. معاون صاحب ښه شو چې همدلته یې.
ولې استاد نفیسې څه دې ویل؟
هو معاون صاحب، د کلنی امتحان لپاره مې پوښتنې جوړې کړې، که یې وګورئ.
زه خو اوس هېڅ وخت نه لرم، بیا یې بله ورځ راوړه.
که یې همدا اوس وګورئ ښه به شي، ځکه بیا یې زه پاک نویس کوم او سرمعلم صاحب ته یې سپارم، وخت کم دی.
خپله خبره دې ټینګه کړې استاد نفیسې، نه مو پرېږدي، راکه ورقه دې چې ویې ګورم.
وبخښه معاون صاحب، پوهېږم خو مجبوریت دی، سل نور کاره لرم.
ښه ښه، دا دی ګورم. داسې دي استاد نفیسې، دا پوښتنې دي؟
ولې معاون صاحب؟
دا څلور ځوابه پوښتنې دي، ولې جوړ کړي؟ دا خو زده کوونکو ته تیاره مړۍ ده. نه پوښتنې او دا نورو پوښتنو ته ده ګوره، چې ځواب یې دوه کرښې هم نه راځي.
که شاګرد سم درس ویلی وي، په څلور ځوابه، دوه خطا یا یو وصفه ځوابونو کې پوهېدل کېږي.
استاد نفیسې، په دې ډول خو د ټول شاګردان کامیابېږي.
معاون صاحب، زموږ هدف پوښتنو ته ځواب ویل دي. هغه که نیمه کرښه وي یا دوه کرښې وي، پوهېدل کېږي چې چا درس ویلی چا نه دی ویلی.
زما دا ډول پوښتنې جوړول نه دي خوښ. داسې پوښتنې جوړې که چې سمه تشریح ولري. زه نور لاړم چې کار لرم.
عجب انسان دی دا معاون صاحب، ولې د ښوونځي د ښځینه معلمینو سره داسې کوي؟ هر کار کې مو مقصد یوه خبره کوي او زموږ هر کار ته غلط وایي.
چیرې وای، زه درسره ویرې وای او خپلی او کیک دی قربان خان سه
نغه یالکا پرون مسړی در لګل او چراشه در خاص خونه کاګل کا خدا نغله ګوره
خان سه پرون میام د باغ په دیوالونو کار کوي تو واخه نن نه من دلته بوغ شم ما ویل واری او بارانونه شروع کیږي
ها خدی وکړه خو مخک د دینه چې واره وشي هغه د خاصه کوټه غم بم خوري ګوره موسی ګولا
سمه ده خان صاحب په دواړو سترګو ایوهم قربان در سپینو جامو نشم خان صاحب داسې ښکاري چې لکه چېرته روانې ته واخه
او موسا ګله کلیوال جومات کې راټولېږي نه پوهېږم چې بیا په څه خبرې کوي
خان صاحب دا چې په شورا کې کامیابه نه شوې دومره درته خفه شوم دومره درته خفه شوم
بس چې اوس ډېر خفګانه مړ نه شي موسا ګله ما سره نازواني وکړه بیا بزم
خان صاحب ما خو مقصد را در کړی و چې کامیاب نشوی نو
کور ودان موسا ګله کور ودان په تا خو مې باور وو زه نو لاړم ټول به راغلي هغه دی خدای دادم را روان دی د مغه سره یو ځای ځمه زه لاړم
ښه نو په مخه دې ګلونه خان صاحب زه به هم دا کارونه را خلاص کړم
خدای دادا تم لکه چې د جومات په خوا روانې صبر یو ځای ولاړ شو ولکه
زه دې بدمش ستړی یم شي
او جومات ته روان یم اوس خو انتخاباتو کې کامیاب شوم نظر برانه غواړي خو زه له ټولو نه خفه یم نازواني را سره وکړه چې د ریاست په اندازه یې رایه رانه کړه
ډېرې غټې خبرې کوې درځه چې ځو درځه
حضرت بدمشه دلاور خان، دا ته ولې د شورا په انتخاباتو کې کامیاب نه شوې؟ تا خو هم ډېرې غټې غټې خبرې کولې کنه.
حولو ولا، خو تا رایه نه ورا کړې کنه، ځکه کامیاب نه شوم. یوه رایه مې کمه وه.
ما یوه رایه حق درلوده، هغه مې هم خپل ځان ته واچوله. حضرت بدمشه، دا د جومات ته هم راورسېدو.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام دلاور خانه، خدای داده درځي چې زو دننه.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
سیدا دا تاسو څه شوي؟ نو تاسو درې واره ته پټم وو، راځي کینه د دې لپاره چې وخت کم ده په اصل خبره براشو.
سمه ده ملک سیدا،
زړه دې بدمشه، اوس خوشو را هم جوړه شو، درځي چې سړکونو او پلچکونو غم او خرونو.
خدای دادا، سړکونو او پلچکونو د ځاو ته نه جوړو، او زما او ستا وظیفه هم نه ده.
نو ته چا وظیفه را چې زموږ نه ده؟ خو زه خو هم د همدې شورا غړی یم کنه.
های های خدای داده، موږ یوازې د خپل کلي ستونزې په ګوته کوو، بیا یې ولسوالۍ یا ولایت ته رسوو.
ګورئ، دا خو په ما پورې هیڅ اړه نه لري، ځکه زه نه د شورا غړی یم او نه رئیس. خو ستاسو په مجلسونو کې به د ولسوالۍ نه هم نمایندګان راځي.
دلاور خان، کله چې موږ د یو څه لپاره مجلس نیسو، هلته به نمایندګان او ټول کلیوال حاضر وي.
ګوره رئیس صاحب، هر چا چې ډېره رایه ګټلې هماغه د ډېر کار هم وکړي کنه.
دلاور خانه، ډېره رایه اخیستل مهم نه دي، موږ ټول باید خپل کلي لپاره ګډ کار وکړو. او لکه مخکې چې په جرګو کې راټولېدو، اوس هم همداسې راټول شوي یو چې څنګه کولای شو خپل کارونه په مخه کړو.
هو صحیح جانه، کلیوالو دا مسؤلیت ټول لري چې د شورا له غړو سره همکاري وکړي.
یاره خفه نشئ، په دې خبرو کې هیڅ زما کار نشته. که چا غوښتې وه نو رایه به راکړه. زه لاړم.
تاسو پوه شئ وکړه.
چیرې دلاور خانه؟ کینه چیرې ځې را وګته؟
ګرانو اوریدونکو، کله چې قانون نارینه او ښځې دواړو ته د کار مساوي حق ورکړي، نو بیا د کار په چاپیریال کې د ښځینه کارکونکو سره د تبعیض یا حق تلفۍ لامل څه دی؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ، او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0 و 0 0 0 2 و 4 3 شپږ یو، او یا هم 0 0 0 0 2 2 1 1 2 4 1 1 15.
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي، نننۍ خپرونه پیلوو. په روانه خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې ولې یو شمیر کورنۍ د نجونو د واده مخه نیسي. که په مختلفو بهانو یو نجلۍ د واده له حقه محرومه شي، له کومو ناخوالو سره مخ کېدای شي؟ د خپرونې په جریان کې په دې اړه تمثیلي ټوټه هم لرو، او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده به هم واوري. زه مسوده نیازی یم. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې معمولا نجونې په کم عمر کې ودیږي چې بیا له ګڼو روغتیایي او کورنیو ستونزو سره مخامخ وي، خو ځینې نورې کورنۍ بیا د خپلو لوړو غوښتنو او انګیرنو په خاطر نجونې ډیر وخت په کور کې نه وي یا یې د واده له حقه محروموي. مثلا په ځینو کورنیو کې داسې دود دی چې تر هغو چې خپل وړکي زوی ته واده ونه کړي خپله لور نه ودوي، او دا کار د دې په خاطر کوي چې په کور کې د کار لپاره څوک نه لري. کله چې بیا د کورنۍ زوی مشر شي او واده ورته وکړي، بیا نو د نجلۍ د واده وخت تیر شوی وي او څوک زړه نه ښه کوي چې واده ورسره وکړي. چې دغه ډول نجونې سره له دې چې نشي کولای کورنۍ جوړه کړي، د مور او پلار له مړینې وروسته له سختو کورنیو او ټولنیزو ستونزو او ناوړه چلند سره مخ کیږي. د کابل یو اوسیدونکی چې اوس 20 کلنه ده او تور سری د پلار په کور سپین کړی، وایي چې تر دې مشره خورې وروسته له واده د خسر په کاله ډیره بدومره وه. پلار مورې ویریدل چې بله لورې هم نارامه نه شي، نو د دې ټول ریبارانې ځواب کړل.
ډېر ریباران مې وو، زما خورې ورکړې وه، ډېره نارامه وه، ډېر ښه معتبر او تعلیم یافته خلک راتلل، خو نه شو، نصیب نه وو. تر څو مې چې مور ژوندۍ وه چاته نه راته ویل. مور مې چې مړه شوه، له پنځمې پیغورونه او بد چلند پیل شو. پیره سره تر نیمې شپې به مې ژړل، بالښت به لوند شو. وریندارې به مې ورور ته ویل یا به زه په دې کور کې یم یا دې خور. اوس مې وریندار مړه ده، سرطان شوه، ورور مې هم مړ شو، زه له خپلو وریرونو سره یم.
مور سرطان شو.
نسرین یوه بله پیغله ده چې عمر یې نږدې 50 ته رسیدلی. دا وایي سره له دې چې تعلیم یافته کورنۍ کې لویه شوې او خپله یې هم تعلیم کړی، خو د افغاني دود او دستور له مخې د واده واکې له کورنۍ سره و. له بلې خوا یې د مور او پلار د زړښت ټولولو ته څوک نه و، نو عمر یې تیر شو او له واده کولو پاتې شوه.
یوازنی دلیل دا چې ما تر اوسه پورې واده نه ده کړی دا ده چې ځینې شرایط زموږ په کورنۍ کې وو. زما ونهسه کولی چې خپله تصمیم ونیسم. زما مور و پلار هم مریضانو، د هغې په خاطر دوی هم ونهسه کولی سه، ولی یوازې پاتې کېدل دا تصمیم ونیسي چې ما واده کړي او چاته ورکړي. دغه یوازنی علت و چې تر اوسه پورې ما واده نه ده کړی. ما خپل تصمیم د ځوند مور پلار ته پرېښوده.
ځینې کورنۍ بیا داسې هم شته چې وایي تر هغو چې موزوی ته واده نه وي کړی لور نه واده وو. چې له دې امله هم یو شمېر نجونې سره له دې چې غواړي واده وکړي او ښې مرکې ورپسې راځي نه ودیږي. د کابل اوسیدونکي لیما په همدې اړه:
البته داسې سوي دي چې د زوی لپاره یې پاتې سوې ده. نورو زامنو یې هم ودونه کړي وه او وړوکی زوی ورسره په کور کې و، نو دوی نسوه کولی چې خپل لور ورکړي تر څو چې د دوی د کور کار پاتې کېده. دوی به همېش دا ولي، خو ولې اوس زوی ته واده کړی؟ د هغه 15 ماشومان لري، ولې لور یې زما ستر اماس اوس په کور ناسته.
له بلې خوا د دود او دستور له مخې په ګڼو کورنیو کې چې څو نجونې وي، نو میندې او پلرونه وایي تر څو چې مشره نه وي واده شوې کشره نه ورکوو. چې ځینې وخت دغسې کړنې هم د دې سبب کېږي چې د مشرې لور په سر ټولې خویندې ناستې وي. اغلې لیما د همداسې یوې کورنۍ کیسه هم کوي.
دا چې ډېرې کورنۍ البته مخالفت کوي له دې سره چې د دوی یوه لور اوسېږي بیا په بلې لور پسې خواستګارونه چې دوی نه ورکوي، سره مخالفتونه کوي چې نه باید ما در لور په کور کې پاتې سي، له دې نه وړه واده سي. البته داسې څه هم ما لیدلی دي چې په کور کې امه ناسته ده، وریرانه ورکوي تر څو پورې چې اما واده نه سي. موږ دا وریرانه سو ورکولی ځکه چې د موږ په قوم کې دا رواج نه ده چې موږ باید اما په کور کې ناسته وي او وریرې واده کړی دغې اولادونه اوسېږي.
له رواني اړخه دا موضوع څنګه ده؟ که په یوې کورنۍ کې بنا پر مختلفو عواملو یو نجلۍ د واده له حقه محرومیږي، په راتلونکي ژوند کې له کومو ناخوالو سره مخ کیدای شي؟ د افغان روانشناس ضیاءالحق شمس په وینا، زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې یو ډول جدي سرکوب مطرح دی او کورنۍ تل نارینه له ښځو بهتره ګڼي.
موږ د کلي ارواپوهنیزو بحثونو په رڼا کې کولی شو ووایو چې یو ډول جدي سرکوب مطرح دی د ښځینه او په رابطه باندې، او دا سرکوب د ټولنیزو هغو موډلونو نمونو خډیر کیږي چې نارینه ول لپاره په دې ټولنه کې مینځ ته راغلي دي. دلته دې ټولنې نارینه پورته راوړی دی او ښځینه یې کته راوړی دی. د دې په ځای چې دا خواب خواب وشي است، اوس نو کوم تکلیفونه چې د باندې نه د فشار په نتیجه کې دننه مینځ ته راځي په یو وګړي کې، یو شمېر یې د دغه سرکوب په نتیجه کې د کاذبو غوښتنو ضرورتونو نه نیولې تر تیښتې پورې، تر ځان وژنې پورې، تر انزایټي پورې، تر افسردګۍ پورې. زه دغه ټول بحثونه تړمه په دې پورې چې هر کله چې د یو کس راتلونکی ډېره نامعلومه شي، ټول ډېر خطرناک ژوند درد په ژوند کې هم دادي. حتی که تاسو یو شی بل لپاره داسې تصور وکړئ چې د راتلونکي لپاره هیڅ شی نه لري، ولې عمر لري، کاملا تاسو همدا اوس حاضر یاستئ چې دغه ژوند نه تیر شي. او دا هغه څه دي چې په دې ټولنه کې د ماشومانو او په جدي توګه د ښځینه په رابطه باندې موجود دي او مطرح دي.
ښاغلی شمس د موضوع پر حل لارو خبرې کوي. وایي په ځینو کورنیو کې داسې دود دی چې کشران تل د مشرانو په احترام له خپلو حقونو تیریږي، خو د احترام کولو لپاره ډېرې نورې لارې هم شته چې باید د هغې په وسیله د مشرانو احترام وشي.
اوس مشخص په هر کورنۍ کې خزینه او تکڅه ورکول کیږي په دوام ګام کې ورکول کیږي، که د دې خوخه اوریدل کیږي په دوام ګام کې. دا هغه عمومي تقسیم بندي ده چې لبد مرغ زمون سنت زمون تاریخ زمون ټولنې زمون هنجرونو په دغه شکل سره منځ راوړل. او اوس له ډیرو فشارونو سره دا خزینه طبقه ده چې باید ویز غمي. دوی په اول ګام کې تر ټولو ډیر هغه متضرر کسان دي چې نه اجازه لري چې مشاور ولري، نه څوک خبره اوري، نه بل څه ته اجازه ورکړي چې د سره مشوره وکړي، او نه دې خبره څوک خبره اوري شي. یا د سن لمخنه چې مثلا تا نه مشران پاتې دي ته پاتې شه، دا یو هنجار دی زمونږ په ټولنه کې. تاسو فکر کوئ چې مثلا احترام خپل مشر ته د دې لارې نه ثابتوي؟ احترام مشر ته په هر بل قالب کې کېدلی شي، دا خرافات دی. دا احترام دی نه، احترام دې ته ویل کېږي چې تاسو د هغه حقوق په کوم ځای کې چې دي مصرف ټول ورته ورکوئ. ټول اجتماعي او زمونږ هنجارونو پورې اړوند، زمونږ ارزښتونو پورې اړوند، یو ډول ډېر ناسالم او غیر انساني ارزښتونه دي چې متاسفانه منځته راغلي.
دا چې دا موضوع د اسلام له نظره څنګه ده؟ که یو څوک یو کس د واده له حقه محروموي، نو آیا دا شخص ګناهګار دی او کنه؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وایي کاچری یو کورنۍ د خپل لور د واده حق ضایع کوي، دا په حقیقت کې ظلم دی.
کچی ته یو کورنۍ د خپل لور حق ضایع کوي او هغه نه ورکوي په مختلف پلمو سره، چې ورور پاتې د داسې د کور خدمتګار د داد داده، دا په حقیقت کې یو ظلم ده. او څوک چې ظلم کوي الله جل جلاله په ظالمانو باندې هغه لعنت ویلی، نو کبیره ګناه ده او په دنیا او په آخرت کې دې ته جزا سته.
خو د پورته یادو شوو کورنیو ترڅنګ داسې کورنۍ هم شته چې هیڅ وخت د خپلو اولادونو د واده حق نه ضایع کوي. هرې لور پسې چې ریبار راشي په ډاډه زړه یې ورکوي. د کابل اوسیدونکي کائنات وایي د دوی په کور کې هیڅ داسې دود نشته چې د مشرې خور په خاطر د کشر هم له واده محرومه شي، بلکې هر چا پسې چې مرکه راغله مور او پلار یې په خوشحالۍ ورکوي.
ځینې داسې کورنیان هم شته، یا هم زموږ خپله کورنۍ چې هیڅ کله مور او پلار نه دي غوښتي چې د دوی حق تر پښو لاندې کړي. یعنی هر څوک چې راغلي، هر په کورنۍ کې پنځه لوڼې وي، پیغلې وي، نو که درېیمه غوښتي دوی ورکړي، که دوهمه غوښتي دوی ورکړي، ده داسې کورنیان هم شته.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ چیرې شخص د ښځې د واده خنډ وګرځي یا د میړه د غوره کولو حق له هغې څخه سلب کړي، له حوالو سره سم په قصیر حبس محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون دریم فصل وویشتمه ماده. د خبرونې په دې برخه کې تمثیلي ټوټه لرو چې د خبرونې د موضوع په اړه چمتو شوې ده.
او ستړي مسې خوري، په خیر اغلې ښه خویې؟
ژوندی اوسې، ته څنګه یې؟ څنګه ښه ده؟
ښه ده شکر. د تا ماشومان څنګه دي؟
شکر ده ټول ښه دي. تا ته مې سودا وه خورې، اوس څنګه یې؟
ویش خورې، شی ګټه نه کوي، خدای دې مه ناروغه کوه. چې یو ځل دې په دوا خوله ولګېده بیا به ښه ورځ ونه وینې.
رښتیا وایې خورې، خدای دې له غیبو چا راوکه.
تو درېږي چې دا بلکتې شاته کېدم.
نه خورې، ځان ما په تکلیفه وه. ښه ده شې، ته راشه دلته کښېنه. دا څو ورځې ستا د لور صفات کېږي. نن مې د هلکانو پلار ته وویل چې زه به د خور پوښتنه هم وکړم او بسم الله ته به یې خبره هم ورسره یاده کړم. دا دی ساکه له انجینرۍ نه خلاصېږي په خیر، بل څوک مې په پیرزو نه ده.
غلې سه خورې، ته دا زما حال نه وینې؟ په پښو شله شوټه یم او داسې ته لا په سخته ځم. څنګه خو زما لاس او پښې ده، او بل زوی مې لا ډېر وړوکی دی. تر هغو چې مې زوی ته واده نه یې راوړی څنګه نه وادوم؟
ګوره خورې، څنګه پیغله ده، د واده وخت دی. چې زوی دې وړوکی دی، دې کې د هغې خوارې څه ګناه ده؟ هغه به ټول عمر تا ته ناسته وي.
بس که خورې، څنګه پسې داسې خلک راځي چې زامن یې لکه شهزادګان دي. خو زما یوه خبره ده، تر هغو چې مې زوی ته واده نه وي کړی څنګه نه وادوم؟
اوس له دې خلکو نه خلاصېږم، هره ورځ را روان دي، بل کار نه لري.
او خزی بیا څه خبره ده چې لزان سره بنګیږي بیا دې لکه چې په ګوړه باران شوی
غلی شه سړیه ته خو تل مسخرې کوې خور مې درغلې وه زر بیبي د څانګې رویباري ته وایي بسم الله ته یې راکه
نو دې کې د خفګان څه خبره ده څانګې پسې خو هره ورځ روی باران راځي یوه ورځ خو به یې وده و
ګوره سړیه زوی مې وړوکی دی د کور کار به څنګه کیږي هره ورځ دې میلمانه وي چې څنګه نه وي دا کارونه به څوک کوي
ګوره ښځې ځواني هر وخت نه وي نن چې زموږ لور پسې دومره روی باران راځي یو څو کاله پس به بیا نه وي د جلۍ ژوند مه خرابوه پرېږده چې د خپل بخت کور ته لاړه شي د زوی لپاره دې د لور ژوند مه خرابوه
سړیه ته هم رښتیا وایې نجلۍ د آینده لري زه به دوه ورځې ژوندی یم که نه بیا به مې ټول عمر لور د نورو لاسته ناستی او ټوله ګناه به یې زما په غاړه یي چې د ګل غوندې لور ژوند مې په خپلو لاسونو تباه کړ نو که دې خوښه یي خور ته به مې حال ورکړم
ته داسې ژر اور مه اخله نن به د شپې له څانګې سره سلا وکړو چې څنګه د هغې رضا وه همغسې به وکړو
درنو اورېدونکو کورنیو ته ښایي چې هر هغه اولاد چې له قانوني اړخه هغه عمر پوره کوي چې باید ګډ ژوند پیل کړي که څوک په مرکه ورپسې راځي او اولاد یې رضایت ولري باید په ډېرې خوشحالۍ سره د هغوی دا حق ادا کړي او پرې نږدي چې د ناوړه دودونو او خرافاتي کړنو په خاطر یې د اولادونو ژوند له ناخوالو سره مخ شي راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو .com کې واوري یا ولولئ.